ټاپي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلای کوم په دې خبرونه کې طالبان نن په ناروی کې لویدی زو ډیپلوماټانو سره خبرې کوي
د اسلامي امارت د پلاوی لومړیتوبونه بل امریکایي پلاوی سره د افغانانو د پیسو د کنګل شوي پیسو پر بیرته خلاصولو
د طالبانو حکومت وایي د وروستیو طبیعي پیښو قربانیانو ته مرستې رسولې دي
50,000 افغانۍ د هر شهید کورنۍ ته او هر ټپي ته 50,000 افغانۍ او هر ویجاړ شوي کور ته 10,000 افغانۍ ورکړل شوي دي
لبلې خوا د نړیوالو مرستو په ویش کې د بې عدالتۍ له کبله شکایتونه کیږي
داسې کسان شته دي پیسې هر امکانات لري اقتصادي وضعیت ښه دی هغو کسانو دوه درې کارتونه اخیستي
په نړیوالو مسایلو کې متحده ایالتونو په اوکراین کې د خپلو ډیپلوماتانو کورنیو ته ویلي دي چې له دې هېواده ووځي په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بحث لرو قدر مناوریدونکو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې صفی الله ستانکزی چمتو کړي
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د خزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري ویلي په اوسلو کې د اول طالبانو سره خبرې کوي په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکو ویلي یو یو لسکلن ماشومې له انسان تښتونکو ژغورلې او د امریکا متحده ایالاتونو په اوکراین کې د خپل سفارت د کارکونکو د کورنۍ غړو ته له کیف د وتلو امر کړی پوره خبرونه نن د ناروی پلازمینه اوسلو کې د هغې غونډې دویم ورځ ده چې د طالبانو استازي هم پکې برخه لري د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري ویلي په اوسلو کې د اول طالبانو سره خبرې کوي اغلی اميري خوښي ښودلې چې ناروی د طالبانو استازي او د افغانستان یو شمېر مدني فعالان اوسلو ته د خبرو لپاره ورغوښتي خو ټینګار یې کړی چې دا ډول ناستې باید په کور دننه هم جوړې شي د امریکایي لوړ پوړي چارواکي ویلي له ځانګړي استادي تاموي سره په ګډه له طالبانو سره خبرې کوي اغلی اميري ویلي خورا حساس وخت دی څو د سخت بشري حالت او د بشري حقونو د وضعیت په تړاو خصوصا د ښځو او نجونو د شرایطو په اړه بحث وشي په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکو ویلي یو یو لسکلن ماشومې له انسان تښتونکو ژغورلی دی د راپورونو له مخې انسان تښتونکو د شعیب په نوم ماشوم د کابل له درېمې حوزې تښتولی و د درېمې حوزې مرستیال محب الله مشفق د دوو انسان تښتونکو د نیولو او د ماشوم د خوشي کولو په اړه په یو ویډیو پیغام کې ویلي
څلور ورځې مخکې دغه کس عریضه کړې وه چې زما یو وراره ورک شوی دی نو بیا د طب سي مخ خپلو کشفي ارګانونو ته اطلاع ورکړله د تی تعقیب سي دغه خلکو اختطافګر سي و نو وروسته بیا په نتیجه کې دغه دوه کسان ونیول
اخو په همدغه ویډیو پیغام کې چې د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت په خپل ټویټر خبره کړي په خپل ژغورل شوی ماشوم شعیب هم وایي چې انسان تښتونکو څلور ورځې ساتلی و او کار یې هم ورباندې کاوه د طالبانو د ټولګټو وزارت وایي د سالنګ پر لوی لار د پیښو په وړاندې د اقدام لپاره 14 مرکزونه جوړ شوي دي د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد اشرف حقشناس پرون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ژغورنې دغه محلات یا د استرار اتاقونه په ژمنیو تجهیزاتو مجهز دي ګران هیوادوال کولی سي د لوی لارې د تړل کېدو طوفان او واورې شویدو په صورت کې زموږ دغسې یوه مرکز ته ورسي
هر کال د ژمي پر مهال پر سالنګ درنه واوره وري چې زیات وخت د دې لارې د تړل کېدو سبب ګرځي د سالنګونو د ساتنې او څارنې ادارې پرون وویل دغه لار د 150 ساعتونو لپاره تړل کېدو وروسته د سورلیو د موټرو پر مخ پرانستل شوه د افغانستان د کرکټ ملي ټیم خپله دویمه 500 مسابقه هم له نیدرلند یا هالند څخه وګټله او را روان نړیوال جام ته د لارې موندنې لپاره 40 امتیازونه ترلاسه کړل د 2023 کال د نړیوال جام د لارې موندنې امتیازي لوبې د افغانستان او هالند ترمنځ د قطر پلازمینه دوها کې روانې وې د یکشنبې په لوبه کې افغانستان د شپږو لوبغاړو په سوځېدو 230 منډې وکړې او سیال ټیم وتوانېد یوازې 190 منډې وکړې د افغانستان لپاره په دې لوبه کې رحمان الله ګربز سلیزه او کپتان حشمت الله شهیدی 25 واله په بالینګ کې مجیب الرحمن څلور وکړې واخیستې د امریکا متحده ایالاتونو په اوکراین کې د خپل سفارت د کارکونکو د کورنۍ غړو ته له کیف د وتلو امر وکړ امریکا ویلی د روسیې د پوځي اقدام د خطر له کبله د ټول امریکایي اتباع له اوکراین څخه پر وتلو غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې وویل د سفارت غیر ضروري کارکوونکي کولی شي په خپله خوښه د حکومت په لګښت له اوکراین څخه ووځي. یو چارواکي ویلي دا احتیاطي ګامونه دي چې د هغه په خبره له اوکراین څخه د امریکا د ملاتړ پر تعهد کوم اغیز نه کوي. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی دا ونه ویل چې دا مهال په اوکراین کې د امریکایي وګړو شمیر څو ته رسیږي. وروسته له هغه چې روسیې د اوکراین پولې ته څیرمه خپل زرګونه پوځیان ځای پر ځای کړل، غربي چارواکو د اوکراین په وړاندې د روسیې د پوځي اقدام د احتمال خبرداری ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي امنیتي وضعیت په ځانګړي ډول د اوکراین په ختیځ کې د روسیې لخوا په اشغال شوو سیمو کې د اټکل وړ نه دی او د خرابې خواته روان دی. او د ارمنستان ولسمشر ارمن سرکیزیان له خپلې دندې چې تر ډېره تشریفاتي بڼه لري استعفا وکړه. د ویلي د ملي بحران پر مال پر پالیسۍ د نفوذ نه درلودلو له کبله له خپلې دندې استعفا کوي. دغه د دفتر ویبسایټ پرون په یوه اعلامیه کې د پوینا ویلي ولسمشر په اوسنیو بحراني شرایطو کې چې ملت او هیواد ورسره مخ دی پر محلي او بهرنۍ پالیسۍ د نفوذ اړتیا وړ ابزارونه نه لري. نشپېته کلن سرکیزیان ویلي دا پریکړې د احساساتو له مخې نه ده کړې بلکې یو مشخص منطق ورته لري. سرکیزیان د ځینو مسایلو له کبله د صدر اعظم نیکول پاشینیان له منتقدانو په ځانګړي ډول د بیلتون پالی سیمې نګورنو قرباخ پر سر له آذربایجان سره د شپږونې د جګړې پر مهال د دورشلم کال هغه جګړه چې د روسیې په منځګړیتوب د سولې د یوې موافقې له کبله پای ته ورسېده.
خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. په دې خبرونه کې ستاسو کوربه ز احمد تکلیم او د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخې ته او لومړی موضوع اخلو. د ناروې په پلازمینه اوسلو کې نن د طالبانو د حکومتي پلاوی او د لویدیځو ډیپلوماټانو ترمنځ خبرې کیږي. طالبان وایي په دې خبرو کې لومړی ټوب له تورو نوم لړونو د خپلو مشرانو د نومونو ایستل او د افغانستان د بانکي زیرمې آزادول دي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي له خپلو متحدینو سره په دې لټه کې دی چې د یو باثباته او ټولګډونه افغانستان په اړه روښانه ډیپلوماسۍ تا دوام ورکړي. لبلې خو پرون په اوسلو کې د طالبانو حکومتي پلاوی او د بشري حقوقو د ځینو فعالانو ترمنځ لیدنې ورسته رینا اميري په افغانستان کې دننه د دې ډول غونډو د دوام غوښتنه کړې. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په اوسلو کې د طالبانو د حکومت افغانانو او لویدیځو ډیپلوماټانو ترمنځ د خبرو دوی مورز ده. پرون د طالبانو 15 کسیز پلاوی لزنیو افغانانو سره په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقوقو د خوندیتوب په اړه خبرې وکړي. لدی خبر وروسته د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د نجونو ښځو او بشري حقوقو په برخه کې ټاکل شوی استازي رینا اميري د ناروې غونډه په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیر بیا د نجونو او ښځو د حقوقو په اړه د خبرو لپاره یو ښه فرصت وباله. اغلی اميري په خپل ټوئیټر پاڼه په افغانستان کې دننه لدی ډول غونډو د دوام غوښتنه کړې. د فرانسې خبری اژانس په حواله دا خبرې د بندو دروازو تر شاو شوې، خو منصپانګ او پکې د شویو بحثونو پایلې رسنی ځښوه. د اوسلو د درې ورځنۍ غونډې یو مهمه برخه د افغانستان د سیاسي او اقتصادي وضعیت په اړه بحثونو ته ځانګړې شوې. چینن او سبا پر طالب پلاوی له لویدیځو ډیپلوماټانو سره خبرې کوي. د فرانسې خبری اژانس لیکي د غونډه کې د ګډون لپاره د جرمني، فرانسې، برېټانیا، امریکا او ځینې نورو هیوادونو لوړپوړ ډیپلوماټان هم اوسلو ته رسیدلي دي. دوی بنن سره وګوري. د طالبانو د حکومت د وایان مرستیال بلال کریمی وایي لویدیځو ډیپلوماټانو سره په خبرو کې د دوی د بحثونو اجنډا او لومړیتوب معلوم دی.
د اسلامي امارت د پلاوی لومړیتوبونه بل امریکایي پلاوی سره د افغانانو د پیسو د کنګل شوي پیسو پر بیرته خلاصولو او همدارنګه د تور لیستونو پر حذفولو او د ډیپلوماټیکو اړیکو باندې پراختیا او تقویه عمومي همدغه د اجنډا اساسي ټکي.
خو د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویسټ له ټویټونو ښکاري چې د دواړو خواو لومړیتوبونه یو ډول نه دي. ښاغلی ویسټ په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دوی له خپلو متحدینو، همکارانو او خیریه بنسټونو سره په ګډه بشري ناورین ته د رسیدنې په لټه کې دي او له طالبانو سره به د خپلو اندېښنو او د یو باثباته حقونو ته د احترام لرونکي او ټول شمول افغانستان په اړه روښانه ډیپلوماسۍ ته دوام ورکړي. خو پښتنه دلته راولاړیږي چې د طالبانو پلاوی به د ټول ګډون افغانستان چې د یو ټول شموله حکومت جوړېدلې بنسټ دی غاړه کېږدي. شنونکی سمی یوسف زی وایي طالبان د خپلې پالیسۍ او لدی ویلې چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې او وضع شوي شرایط بلا اوږده شي دا غوښتنې نه مني.
که د امریکای یا د نوري نړیوال ټولنې غوښتنې وومني، نو دا غوښتنو لیست به بیا ډیر لوړ شي او ډیر پورته به ولاړ شي. دا به د ټول شمول حکومت او د میرمنو د حقوقو نه به شروع شي او بیا به په ډیر وړو وړو مسایلو باندې هم طالبانو سره د نړیوال ټولنې او د ملګرو ملتونو او یو شمېر هیوادونو جنجالونه وي. نو له دې امله طالبان وایي چې که مونږ دا پروسه پیل کوو نو دا د یو جنجالونو پیل ده.
په ناروې کې په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي او د ستونزو د حل په اړه خبرې داسې مهال پیلېږي چې طالبانو له مخکني جمهوري نظام سره هم یو جوړجاړي ته د رسېدو لپاره اوږده مذاکرات وکړل، خو پایله یې ورنه کړه او بالاخره له نظامي لارې واک ته ورسېدل.
په راپور کې مو واورېدل چې نن د ناروې په پلازمېنه اوسلو کې د طالبانو دولتي پلاوی له لویدیځو ډیپلوماتانو سره د بېلابېلو مسایلو په اړه خبرې کوي. نن په 15 دقیقې اونیز باس کې چې د همدې خبرونې په دوهمه نیمه کې خبرېږي، پر دې خبرې کوو چې د ناروې غونډه به څه نتایج ولري او د افغانستان له روان سیاسي او اقتصادي بحران سره به څومره مرسته وکړای شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د طالبانو د حکومت د طبي پیښو پر ضد د مبارزې وزارت وایي چې د ورستۍ ورښتونو او نورو طبي پیښو قربانیانو ته مرستې رسولې دي. د دې وزارت مرستیال ل ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په دغه مرستو کې نقدي پیسې او خوراکي توکي شامل دي. د بلې خوا د طبي پیښو د قربانیانو یو شمیر کورنۍ د مرستې په برخه کې د نه شفافیت له کبله شکایت کوي او وایي تر اوسه دوی ته هیڅ ډول مرستې نه دي رسیدلې.
55 کلن قمر الدین د پروان ولایت اوسیدونکی دی. نوموړي ته په دغه ولایت کې ورستۍ ورښتونه سخت زیان رسولی دی. وی په ورستۍ واره کې د کور چت را غورځېدلی او اوس مهال په سختو حالاتو کې شپې ورځې تېروي. قمر الدین وایي کومه مرسته هم ورسره نه ده شوې. خود طالبان حکومت له طبي پیښو سره د مبارزې وزارت به په ټول افغانستان کې د طبي پیښو قربانیانو ته د مرستې رسونې خبره کوي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د بهرنیو ملاتړ پر همکاري د ورستۍ او طبي پیښو قربانیانو ته د نقدي پیسو ترڅنګ خوراکي توکي هم رسولي. د دې وزارت مالی و اداري مرستيال عنایت الله شجاع
د حوادثو ضد وزارت د محترم وزیر په خاص هدایت سره 50,000 افغاني د هر شهید کورنۍ ته او هر ټپی ته 50,000 افغانۍ او هر ویجاړ شوي کور ته 1,500 افغانۍ ورکړل شوي دي. دغه وزارت د موسساتو سره په همکارۍ 15,000 څخه زیاتو زیانمنو کورنیو ته بشري مرستې ویشلې دي.
د نوموړي په خبره هغه کسان چې په وروستیو پیښو کې ګیر پاتې و د ژغورنې لپاره د دفاع وزارت له هلیکوپټرو هم کار اخیستل شوی او دا چاره به راتلونکي کې هم دوام ولري. د یاد وزارت د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې وروستیو طبي پیښو د جدي میاشتې له 14 نیټې را په دې خوا 240 کسان وژلي او 6 نورې ټپیان کړي دي او دغه شان شاوخوا 2,400 اتیا کورونه ویجاړ کړي دي. دغه وزارت وایي د وروستیو ورښتونو په ځانګړي ډول واورې له امله د یو شمېر ولایتونو لوی لارې هم تړل شوي دي.
و موریدل چې د طبي پیښو پر ضد د مبارزې وزارت وایي چې د ورستیو ورښتونو او طبي پیښو قربانیانو ته مرستې رسیدلې دي. یو شمیر مدني فعالان وایي چې له افغانانو سره د نړیوالې ټولنې لخوا شوې مرستې په عادلانه ډول نه ویشل کیږي. په دې اړه د خبرونې په دوام کې یو بل راپور هم لرو.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسید
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه لای نو ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورته ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو خوده شه په مکړی د ورځې اقتصادي خبرونو ته
د افغانستان سوداګری او پنګونی خونه د طالبانو له حکومت غوړي چې د افغان سوداګرو بانکي ستونزې دی حل کړي د افغانستان سوداګری او پنګونی خونی له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې د یادې خونی مرستیال محمد یونس مهمن او ګڼو سوداګرو یاد غوښتنه د افغانستان بانک له رئیس سره په لیدنه کې کړي په خبر پاڼه کې د ښاغلي مهمن لخلي ویل شوي چې افغان سوداګر د بانکي ستونزو له امله په منظم او عادي توګه سوداګري نشي کولی د افغانستان بانک رئیس له سوداګرو سره ژمنه کړې چې هڅه به وکړي تر څو ډیر ژر د سوداګرو بانکي ستونزې ورحل کړي پر افغانستان د طالبانو له حاکمیت راهیسه په ټول افغانستان کې د بانکونو فعالیت له ستونزو سره مخ شوی او د ستونزې د عامو افغانانو ترڅنګ سوداګر او پانګوال هم له ګڼو ستونزو سره مخ کړي د بشري مرستو په دوام 20 میلیونه ډالر نقدې پیسې افغانستان ته انتقال شوې د افغانستان بانک لوري په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوې چې له افغانستان سره د بشري مرستو په دوام پرون دوشنبه 20 میلیونه امریکایي ډالر کابل ته انتقال او د افغانستان نړیوال بانک ته وسپارل شوې د افغانستان بانک لوري په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوې یاد بانک د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې له ارمنو افغانانو سره د مرستې لامل کیږي له افغانستان سره د بشري مرستو په دوام دا د نقدو پیسو د مرستې 15مه کڅوړه ده چې د اقرب میاشتې له وروستۍ اونۍ راپدې خوا هره اونۍ افغانستان ته انتقالیږي او د افغانستان نړیوال بانک ته سپارل کیږي که څه هم چې ملګرو ملتونو ویلو چې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره به له دې وروسته او د 2022 میلادي کال تر مارچ میاشتې هره اونۍ نږدې 60 میلیونه امریکایي ډالر افغانستان ته انتقالوي خو په تېرو دوو اونۍ کې یادې نقدي پیسې افغانستان ته نه وې سپارل شوې او دا دی دا ځل 20 میلیونه یو ځای سپارل شوې او په افغانستان بانک کې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 103 افغانۍ او 40 پوله یو انګلیسي پاونډ 102 افغانۍ او 50 پوله یو سعودي ریال 20 افغانۍ او 20 پوله زر هندۍ کلدار 103 افغانۍ زر پاکستانی کلدار 1550 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 15 پوله
ل ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري د امریکا متحده ایالاتونو په اوکراین کې د خپل سفارت د کارکونکو د کورنۍ غړو ته لکیف نه د وتلو امر کړی متحد ایالات وایي چې د روسیې د پوځي اقدام د خطر له کبله د ټول امریکایي اتباله اوکراین پر وتلو غور وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیگا په یو اعلامیه کې وویل د سفارت غیر ضروری کارکونکي کولای شي چې په خپله خوښه د حکومت په لګښت له اوکراین نه ووزي یو چارواکي ویلي دا احتیاطي ګامونه دي چې د هغه په وینا له اوکراین د امریکا پر د ملاتړ پر تعهد کوم ناوړه اغیز نه کوي د چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله خپل نوم نه دی ښودلی دا نه دي ویلي چې دا مهال په اوکراین کې د امریکایي وګړو شمیر څو تنو ته رسیږي وروسته له دې چې روسیې د اوکراین پولې ته څیرمه خپل 120,000 شاوخوا پوځیان ځای پر ځای کړل لویدیځو چارواکو د اوکراین پر وړاندې د روسیې د پوځي اقدام د احتمال خبرداری ورکړی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل امنیتي وضعیت په ځانګړي ډول د اوکراین په ختیځ کې د روسیې لخوا په اشغال شویو سیمو کې د اټکال وړ نه دی او د خرابۍ پر لور روان دی
ازادي راديو تغوغوني سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د ازادي راديو غرمنۍ خبری مجله او راپورونو ته دوام ورکو د کونړ ولایت د نړۍ ولسوالۍ سلګونه کسانو د هوونځیو او د سیمه په یو شمیر سیمو کې د پلونو د ترمیم د غختنې سره لاریون وکړ دوی ویل چې پولی سیلابونو وړای او د لیسې ودانۍ د جګړو له کبله ویجاړه شوې ده او اوس دوی دې ته اړتیا لري چې دا ورغول شي د دې موضوع تفصیل له سیمې د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې
دا د ناړۍ ولسوالۍ اړوند د ساو او د نورو سیمو
د سلګونو لارین کوونکو چغې دي چې په خپل سیمه کې د کونړ پر سیند د وران شوی پل بیا جوړول غواړي. د ساو جامع جماعت امام مولوی لطف الله وایي پول د پیرټیا د امریکا د ولایتي بیا رغونې ډلې لخوا جوړ شوی و، خو په 1995 لمریز کال کې په سیند کې د اوبو د کچې د لوړوالي له امله یې دوه برخې پرېوتې چې دوی یې ګڼو ستونزو سره مخ کړل.
او متاسفانه د یو خونړي سیلاب په وجه دا د منځه لاړ. اوس موږ غواړو چې دغه پول زموږ ترمیم شي او دغه مشکل زموږ حل شي.
بل قومی مشر او د مظاهره ترتیب کوونکې حاجی مجاهد وای د ساو پل 25 متره اوږدوالی باندې جوړ شوی چې 240 متره سیلاب سیند ته غورځولې او یوازې 40 متره پاتې ده. د مجاهد په خبره چې په یاد پل د شاوخوا 250 کلیو خلکو تګ راتګ کولو او د یادو کلیو زده کوونکي به خونځیو ته راتلل.
دا پل 25 متره اوږدوالی لري. دا پل 240 متره دا ولیدلې طبیعي سیلابونو د وجې نه او توپانونو د وجې نه دا یو پای غورځېدلې ده. یو پای چې په شتون لري اوس روغه ده. دا 40 متره ده. د حکومت زموږ دا خواهش ده چې دغه پل زموږ دپاره جوړ کړي تر څو زموږ ولسونه زموږ دغه 250 کلو خلک او وګړي او زده کوونکي په خپل وخت باندې
په کونړ کې طالب چارواکي هم د ساو پل لامل خلکو ته ورپېخې ستونزې مني او له نړیوالو مرستندویانو د یاد پل جوړولو کې د مرستې غوښتنه کوي. د طالبانو لخوا د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
دغه واقعتا دغه خلکو ډېر غټ مشکل دی. موږ دغه ساحې ته تللي وو، کتنه هم کړې ده. دغه ولس راغلی و دلته، دغه سپینګیری راغلي و، هغوی هم دغه غوښتنه لرله چې موږ ته دغه پل جوړ شي. موږ دغه ته ډېر شد ضرورت لرو. موږ هم دغه شان د ټولو مرسته کوونکو ادارو نه غواړو چې دغه مشکل د ولس حل کې او توجه ورته وکړي.
د کونړ پر لوی سیند پیرټی لخوا د میلیونونو ډالرو په لګښت و پاخه پلونه جوړ شوي چې د هغې له جملې د نورګل ولسوالۍ د زیړی بابا پل، د شولتن پل او د ناړۍ ولسوالۍ د ساو پل اوبو ویجاړ کړي. د شولتن پر پل اوس استحکامي یا اوسپنیز پل جوړیږي او دوه پاتې لا هم وران ویجاړ پراته دي.
د کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ خلکو د یو لاریون په ترڅ کې د خپلې سیمې د یو اساسي پلا او همداراز د جګړو په ترڅ کې د دې سیمې د لیسې د نړېدلې ودانۍ د رغونې غوښتنه کړې او په دې مقصد یې لاریون کړی و. دا راپور مو اورېده. یو شمیر مدني فعالان وایي له افغانانو سره د نړیوالې ټولنې لخوا شوې مرستې په عادلانه ډول نه ویشل کیږي. دوی پرون یکشنبه په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې ادعا وکړه چې دا مرستې تر ډیره د قومي، مذهبي او سیمه ایزو اړیکو پر بنسټ ویشل شوي او اړې کورنۍ په ځانګړي ډول د کابل په لویدیځ کې میشت خلک او د هیواد مرکزي سیمې له دې مرستو بې برخې دي. د طالبانو حکومت د دې ادعاو په غبرګون کې څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي و چې د مرستو د شفاف ویش لپاره یوه کمیټه جوړوي.
یو شمیر مدني فعالانو د یکشنبه په ورځ په کابل کې د یوې اعتراضي ناستې پر مهال له اړمنو کورنیو سره د مرستو د ویشلو پر بهیر نیوکې وکړې. دغه مدني فعالان ادعا کوي چې د نړیوالې ټولنې له لوري شوې مرستې د داسې کسانو په واک کې ورکړل شوې چې د یادو مرستو د ویشلو پر مهال سیمه ییزې، مذهبي او قومي اړیکې په پام کې نیسي او په فساد ککړ دي. د دغه ناستې یو ګډونوال او مدني فعال سخی بهزاد ازادي راډیو ته وویل د نړیوالې ټولنې مرستې اړمنو کسانو ته نه دي رسیدلې او په وینا یې د کابل د لویدیز اوسیدونکي له دغو مرستو بې برخې پاتې دي.
متاسفانه با حضور
له بده مرغه د طالبانو حکومت پراتک سره بشری مرستو کوم درته د دوا کړی، ځکه چې مرستې د توکمیز، مذهبي اړیکو او ان د خپلوي پر بنسټ ویشل کیږي. هاو خلکو ته چې پرښتینه ډول اړمن دي مرستې نه دي رسیدلي، که رسیدلي هم دي ډېری کمی دي.
د دغې ناستې بل ګډونوال شریف وطندوس هم ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوالې ټولنې له لوري شوې مرستې باید په ټولو یو شان او په عادلانه ډول ویشل شي.
موږ د هغو پښتنو چې تر خیمو لاندې دي یا هغو تاجکانو او ازبکانو چې اړمن دي او هغو هزارهګانو غږ پورته کړی چې له لوږې مري، موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې دا مرستې باید د رسنیو او مدني فعالانو په حضور کې په عادلانه ډول وویشل شي.
د کابل د ځینو نورو سیمو اوسیدونکو هم ورته ادعاوې لري. عبدالخالق او محمد صفا آزادی رادیو ته ویل چې د مرستو په ویش کې فساد کیږي او شوی مرستې تر ډیره د طالبانو او سیمې د وکیلانو په خپلو خپلوانو ویشل کیږي.
متاسفانه عدالت په شفافیت ډول نه توضیح کیږي. داسې کسان شته دي هغه هیڅ ضرورت و مرستو ته نه لري او پیسې هر امکانات لري. اقتصادي وضعیت یې ښه دی. هغه کسانو دوه درې کارتونه اخیستي او بل مشکل په هغو وکیلانو کې دی، هغه د ګزار یا د منطقې وکیلان دي.
یاره طالبا میگیره برای اقارب
طالبان دمرسی خپل خپلوانو ته بیشی دمرسی خلکو ته رسیدگی دوی رسونی تو دروغ وای خلک لوګی سره مختی خلک لوګی مری او حق حق درته رسیدگی
ګرسنګی میمره
ومغختل چی د شوی او ادعاو په تړاو د طالبانو د ویندویانو نظر هم را واخلو. خو زمو پښتونو د جواب را نه کړ. خو مخکې د داشان ادعاو پاړه ویلی و چې مرستې په عادلانه توګه ویشل کیږي او د لا شفافیت لپاره به یو کمیټه رامنځته شي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته بیکاري په دغه هیواد کې لوږه او اقتصادي ستونزې ډېرې شوې او نړیوالې ټولنې هم دې ناوړه وضعیت ته په کتو له افغانانو سره بشري مرستې پیل کړې، خو د شویو مرستو اندازه لږ بلل شوې.
آزادی رادیو ډیر ژر د خپلو خبرونو درې ملسی ز پیلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو در رسولو لپاره موږ له تیرو شلو کلونو راځي له تاسو سره وو او یو به
د آزادی رادیو د شلمی کلیزی په مناسبت غواړو له تاسو وورو.
آزادی رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د آزادی رادیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
دا په نسن په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
00422112 23 43.
شمېره یو ځل بیا ووري:
00 420 22 11 23 43. زموږ غږله آزادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو، را سره اوسې د خبرونې په دوهمه نیمه کې په 25 دقیقې اونیز باس کې پر دې خبرې کوو چې د ناروې د غونډې نتایج به د افغانستان لپاره څه وي. د خبرونه په څو شیبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې تاسو لا پیغامونو
ما د کندهار سړی کنيولې ده. زما یو بېم تاسو مې شات مې نه ورکی ده. خدای نه ډیری زه یو پښنه پرې ده. یالونه لرم بچان لرم دوډی را سوړی کوند شو زه یم ولې به خدای و ګیرې د کفار په شپو کې ورکولې پیسې وسې نه راکې چې مې پیان لاړه مسکر دا له وطن طالب دا له وتی خو دواړه مسلمانان دي. موږ مسلمانان یو یا به دې څنګه سره کول مرمیان یو شان په مشک کې مشته له ګمان په مشک کې مشته له خدای غدي ګډان کو چا ګډان کو.
بخ محمد غزنی ولایت اندل ولسوالی د برندو هرو کله خبرې کوم د مرستو په اړه. دا کومې مرستې شرازی د عدالت د کلو په حساب باندې په کلی کې چې څوک یې په ورنه کې یاره شپتورنه کې او یې وایستنې هیڅ غریب او خلکو ته لاس نه ورځي. ما دا پیغام به شوړې دوسی او بیا کوم خلک چې په کلی کې دا شي خلک یې غوښتي ځانو په نامو باندې را پښې وایي ضرورت هم ورتلرم. او شپ خو کې یو خپل په تور کې غریب خلک یې چپېلې دې په طبیعت باندې ما چې دې دغه باندې غوړ وسی.
د ګلپات د کونړ د ولایت نه رمازر شوی ما سمرخیل ګجرانو لار سره پړه کې پروت ما په ماجرت کې د جنگ په وخت کې راغلی. ما نه په مخکینی دولت کې مونږ هر چا هي هاتي وګړه رژیم کلی دي نثار دفتر ته نه په مخکینی دغه کې مونږ دغه چا وکړه نه په دې وسط دولت کې مجبور او په ولګ یو د تند او سخت حالات سره مخامخ یو.
زه تاسو خوش خبرې کوم. عرض میداد چې اول خدای زادې را دونه د خواهش کوم چې به طرفانه راول لازم ما پیغام حتما د امارت اسلامي مشرانو باندې واوري. زکه واوري چې دا یو اسلامي پیغام دی او دا سل په سلو کې واوري. زه دې ورونو ته وایم چې تاسو کې خو الحمدلله شیخ الحدیث دی، شیخ القرآن دی، مشان خلق شته دی. ولی په افغانستان کې دا شی ظلم کېږي په کونړ کې په بل اورځي اتک صاحب شلو غیر حق وشتل شو. ولی څه شو د عمر فاروق د دلته عدالت هم څه وی سلوري و هه څه نور عدالت هم څه کله پورز قیامت به تاسو الله رب العزت ته څه جواب وي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې زه احمد تکل بیا هم در سره يم د 25 دقیقې اونیز باس کې به په دې خبرونه کې به کوربایم